یونان با په یوروزون کې پاتې شو.
لن خبرین هم د بشیر ګواخ نواری دل اوس با په اسلام آباد کې د رابی اکرم خان نوارو چې د پاکستان سنور رسپانو په خپلو اداریو کې سلی کلی دی.
اکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي د افغانستان صوبې ننګرهار کې د امریکې په یو ډرون حمله کې پاکستان او افغانستان لپاره د وسلوال تنظیم داعش امیر حافظ سعید اورکزی خپلو دېرش ملګرو سره وژل شوی دی. ادارې وایي په افغانستان کې د ډرون دا درېمه لویه حمله ده. د ماهرینو په وینا چې د حافظ سعید مرګ وسلوال تنظیم داعش لپاره غټ نقصان دی. دوی هغه پنځه پاکستاني طالبانو کې وو. د چا په بیلیدو او یاد وسلوال تنظیم کې شمولیت پاکستاني طالبانو غټ نقصان ګرځولی وو. ادارې زیاتوي افغان طالبانو کې اختلاف په اړه تقسیم معامله روانه ده. ځینې طالبان په ځینې امور افغان طالبانو مشر مولا عمر سره اختلاف له وجې داعش کې شمولیت اختیاروي. خو د تقسیم افغان طالبانو او داعش ترمنځ باقاعده د یو شخړې صورت خپل کړی دی او د دواړو ډلو ترمنځ په جړپونو کې اضافه هم شروع شوې ده. ادارې په وینا په افغانستان کې د داعش کاروایانو ټولې مندکې لپاره خطر جوړ کړی دی. پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ته په دې لړ کې تشویش دی او دا تنظیم مستقبل لپاره لویه خطره ګڼي، نو ځکه امریکې داعش خلاف خپلې کاروایانې تیزې کړي دي. او یو څو ورځې مخکې د داعش یو بل مشر شاهد الله شاهد یې هم د پنځه ویشت نور ملګرو سره وژلی دی. ادارې وایي یو تنظیم د بهرني مدد نه بغیر ډېر وخت پورې مخکې نشي تللی، خو کتل دا دي چې وخت سره سره داعش نور اسلامي ملکونو کې ځای جوړوي، نو سوال دا پیدا کېږي چې هغه کم قوت دی چې داعش غوندې تنظیم ته یې ملاتړ حاصله دی او ورته وسله، فوجي تربیت او مالی امداد ورکوي. باید چې د دې تنظیم مخنیوي لپاره پاکستان، افغانستان، امریکا، نیټو او چین په یو ځای حکمت عملی جوړ کړي او په دې لړ کې ورسره افغان طالبان هم ملګرتیا کول لپاره تیاری دی شي. ادارې وایي که د دې مخنیوي لپاره کاروایان ونه کړی شوي نو ټوله منطقه کې خورېدی شي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر نه واخلې تر کراچۍ پورې ملک کې د بدترین لوډشیډنګ سلسله روانه ده. د څه له وجې چې د اولس د معمول ژوند متاثره شوی دی. ادارې مخکې لیکي د دې حقیقت نه انکار ممکنه نه دی چې یو اړخته د بجلۍ ترسیل په نظام کې هم خرابي ده او بل اړخته اولس سوابده د اهلکارانو نااهلۍ او ناقصه منصوبه بندۍ نه شوي نقصانات د خپل جیب ادا کوي. ادارې لیکي د اوبو او د بجلی وزارت په وینا چې دوه نیم سوه کرپټ افسران او ملازمین یې فارغ کړي دي، کوم چې یو ښه اقدام دی. خو د صفایي د عمل جاري ساتلو سره سره بند بجلیګری او اوبو، نور او کولی نه بجلی پیدا کولو په وړو وړو منصوبو زر کار پکار دی چې اولس اسانتیاوې ترلاسه شي. ادارې اخري کې لیکي درې درې نیم کاله تېرېدو نه پس اخر تر کومه پورې به اولس دا سختي او اذیت برداشت کوي، کله هم د اولس صبر ختمېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو تاسو ریډان ورځپاڼه لیکي که څه هم له کال 2002 راهیسې د پاکستان ار یو حکومت وایي چې د ملک د خالص داخلي پیداوار یا جی ډی پی 4% به په تعلیم خرچ کوي، خو تر دې دمه کله هم داسې نه دي شوي چې له وجې په دې هیواد کې د تعلیم سیکټر له بحران سره مخ دی. بلخوا اف پی خبری اجانس لیکي افغانستان وایي د داعش ډلې مشرانو په وژنې سره په دغه هیواد کې داعش ډله تباه شوې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي درته اسرار الله مومن وړاندې کوي.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي په دې هیواد کې تعلیمي څانګه له بحران سره مخ ده او مالي مرستو ته سخت اړتیا لري. دا خبره په هغه رپورټ کې راغلې چې د ناروې په اوسلو ښار کې پرمختګ لپاره تعلیم په نامه سرمشریزه کې څو ورځې مخکې وړاندې شو. دغه غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم وینا وکړه او ویې ویل چې د هیواد هر وګړي ته تعلیم رسول د پاکستان په آئین کې شامل دي. د ده په خبره د یو شمیر چیلنجونو باوجود دوی تعلیم ته لومړیتوب ورکوي، خو د مخالفونکو په خبره ضرورت اوس د دې خبرې دی چې دغه خبرو ته عملي بڼه ورکړل شي. د تعلیم سره د پاکستان ژمنتیا له دې ښکاري چې وایي د خالص داخلي پیداوار یا جی ډی پی 4% به په تعلیم مصرفوي او د پاکستان هر حکومت د کال 1992 نه را په دوی ښه همدغه خبره کوي. او موجوده وزیر اعظم هم ویلي چې د 2013 کال پورې به دغه هدف ترلاسه کوي، خو تر دې دمه یې نه دی ترلاسه کړی. او په 2013-14 مالی کال کې هم یوازې د جی ډی پی 2% برخه په تعلیم لګول شوی. که چیرې د مرکزی او صوبایي حکومتونو په کچه د خرچو سره پرتله کړل شي، نو دا هیواد د 10% نه هم کمې پیسې په تعلیم مصرفوي. د تعلیم څارنې یوه نړیواله اداره په خپل رپورټ کې وایي پکار ده چې پاکستان په تعلیم خپل خرچه څو چنده زیاته کړي. همداراز د ملګرو ملتونو د تعلیم څانګه وایي چې د 2030 کال پورې د تعلیمي اهدافو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې پاکستان په بنیادی تعلیم خپل خرچه یو په دوه زیاته کړي. بلخوا د ایپی خبری اجانس په یو مقاله کې راغلی دی افغانستان وایي د امریکا د هوایی بریدونو په مرسته یې په دې هیواد کې د داعش مشرتابه له منځه وړي. البته امریکایی چارواکو یې پخلی نه دی کړی. افغان چارواکو ویلی دی په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې یو مشر حافظ سعید او 13 نور مشکوکه وسلوال په یو امریکایی هوایی برید کې وژل شوي دي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې داعش پورې د تړلې ډلې مرستیال مشر ګلزمان او شپږ نور مشکوکه وسلوال چې د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان شاهدالله شاهد هم پکې شامل وو د امریکا په هوایی برید کې وژل شوي. شاهدالله شاهد وروستو داعش ډله کې شامل شوی وو. د افغانستان د جاسوسي ادارې یو ویان عبدالحسیب صدیقی وایي د داعش مشرانو په وجنه سره په افغانستان کې د دې ډلې مرکز تباه کړل شوی دی. ناټو چارواکو په سمدستي توګه پر دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. البته یو امریکایي پوځي چارواکي د دې خبرې پخلی کړې چې دوی د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې یو هوایی برید کړې. په مقاله کې راغلي داعش وسلواله ډله چې د منځني ختیځ او افریقا په ځینو هیوادونو کې یې ځان ته وسلوال راجلب کړي په پاکستان او افغانستان کې هم وسلوال ځان د دې ډلې پورې تړي. البته د افغانستان د جاسوسي ادارې ویان عبدالحسیب صدیقی وایي دوی په خپله ځمکه د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره ځانګړی استخباراتي یونټ جوړ کړی او د ده په خبره دلته د داعش ډلې فعالیتونه په مکمله توګه ګډوډ کړل شوي دي.
د اسرار العالم محمد نه تاسو د ډان وسپاڼې او د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د مقالو مهم ټکي اوریدل. د امریکا د پوځ مشر جنرال جوزف ډنفورډ وایي د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره د پاکستان رول ډیر مهم دی او باید د هیواد سره همکاري وشي. د اکسپرس ټریبیون وسپاڼې د دې لیک مهم ټکي درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
د امریکا یو پوځي جنرال وایي دوی په پاکستان کې درې مهمې ستراتیژیکي ګټې لري او باید دواړه هیوادونه په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په ګډه کار وکړي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځي جنرال جوزف ډنفورډ چې تمه ده د امریکا د ګډو ځواکونو چیرمین وټاکل شي وایي امریکا او پاکستان کولی شي په ګډه د ترهګرو ډلو او په خاصه توګه القاعده ته ماتې ورکړي. په سیمه کې امن پر ځای کولو او اټمي وسلو د نه خورېدو لپاره په ګډه کار وکړي. امریکایي سینټ یوې کمیټې ته په خپله وینا کې جنرال ډنفورډ وویل امریکا او پاکستان یو پر امنه افغانستان غواړي او دواړه هیوادونه پر دې پوه دي چې په افغانستان کې امن د سیمې د امنیت لپاره ضروری دی. هغه وایي د پاکستان سره ښه تعلقات د امریکا په ګټه دي او امریکا باید د پاکستان سره د ښو اړیکو پر مخ بوتلو لپاره همکاري وکړي. جنرال ډنفورډ دا هم وایي پاکستان له دوی سره د القاعده خلاف عملیاتو کې مرسته کړې ده. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې ترهګرو ډلو خلاف عملیات ترسره کړي دي چې له وجې ترهګرو ته ډېر تاوانونه رسېدلي دي. دغه ډلې په افغانستان کې د امریکا خلاف جنګیږي نو باید له ماتې سره مخامخ شي. د سینټ د دغه کمیټې سره په خبرو کې جنرال ډنفورډ دا هم وویل د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پاکستان رول ډېر مهم دی او په دې وروستیو کې د دواړو ډلو ترمنځ په خبرو کولو کې دغه هیواد یو ښه رول لوبولی دی نو باید ستاینه وشي. هغه وایي افغانستان او پاکستان دواړه پر دې کار کوي چې څنګه تعلقات ښه کړي او په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره خپل رول ولوبوي او د سیمې د اقتصادي پرمختګ لپاره له یو بل سره همکاري وکړي.
دا وا فرخنده اسد مشال ریډیو تاسو اوري او د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. تاسو د دې ترڅنګ په فیسبوک او په ټویټر باندې هم مونږ ته رائے راکولی شي چې د مشال ریډیو خبرونه تاسو څومره خوښوي. ډان رسپانلی کې د افغانستان د سولې په پروسه کې باید حقانی ډله شامل کړل شي او کابل لا د مذاکراتو په لړ کې ټولې وسیلې کارول پکار دي. لیکوالي کې چې د افغانستان د سولې خبرو ته لوی ګواښ د طالبانو ترمنځ د عهدو پر سر اختلافات دي خو پاکستان د حقانی ډلې او کابل ترمنځ د امن خبرو جوړولو کې مرسته کولی شي. د مقالې نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ډان وسپاڼه په یو مقاله کې لیکي چې په مری کې د امن په خبرو کې حقانی ډلې ته برخه ورکړل شوې ده خو دا لا معلومه نه ده چې حقانی ډله به د امن په پروسه څه اغېز ولري او کنه. کارپوهان وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د حقانی ډلې شاملېدل یو مهم پرمختګ دی ځکه چې یاده ډله د افغانستان په وسلوال فعالیتونو کې مهم کردار لري. مقاله لیکي دا یوه مناسبه وخت دی چې حقاني شبکه د امن په بهیر کې شامل کړل شي او کابل لا پکار ده چې په هیواد کې د سولې او ثبات په لړ کې موجودې ټولې وسیلې پکار راولي. مقاله لیکي د وسلوالو ډلو ترمنځ اختلافات امن ته تر ټولو لوی ګواښ دی. د طالبانو د سیاسي څانګې او د جنګیالو قومندانانو ترمنځ اختلافات روس تر وزې لا نور څرګندېږي او هغه وسلوال چې د جنگ په میدان کې دي ډېر تنگ نظره او کمزوري سیاسي فکر لري. ډونلی کې په جګړه کې ښکېل قومندانان د ښاري ژوند نه زیات خبر نه دي او تر دې چې د افغانستان د ښارونو د ژوند ځواک په اړه هم زیاته پوهه نه لري. دغه قومندانان داسې فکر کوي چې له واک سره په کابل قبضه کولی شي. مقاله د میډیا د رپورټونو په حواله لیکي چې زیاتره جنګیالو قومندانانو دړکه ورکړې ده چې که د طالبانو سیاسي څانګې له کابل سره د امن مذاکرات ختم نه کړل نو یا خو به بله ډله جوړه کړي او یا به له داعش سره یو ځای شي. د مری د سولې د خبرو څو ورځې وړاندې د افغانستان د حزب اسلامي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار له داعش ډلې سره خپل ملاتړ اعلان کړ. په عین حال کې داسې هم څرګندېږي چې په افغانستان کې داعش ډله د یو دویم او زیان رسوونکي ځواک په توګه مخې ته راسي. ډونلی کې په افغانستان کې غیر ریاستي برخوالي ډلې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره داعش ډله کارولی شي. مقاله لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش د افغانستان په جګړه کې د مهم کردار لرلو صلاحیت لري او دا ډله به د خپلو مفاداتو په لړ کې خپلواکه او سخت دریځه وي. د لیکوال په خبره له داعش ډلې سره د کوم قسمه امن بهیر پیلول لږ تر لږه دا مهال له سوچ بهر خبره ده. روزپاڼه لیکي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي نه یوازې له حقاني شبکې سره د خبرو په حق کې و بلکې د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني سره یې په 2013 کال کې نیخ په نیغه ملاقات هم کړی و. ډون لیکي د خبرې ته هغه مهال دومره خاص اهمیت ورنکړل شو او واشنگتن په فوري توګه دا وړاندیز رد کړ. خو د مقالې په خبره اوس حالات بدل دي او دا مهال کابل سره نور ازادي هم شته چې یوې وسلوالې ډلې سره خبرې شروع کړي. د امن په بهیر کې د حقاني ډلې د نیغ په نیغه شاملېدلو امکانات زیات روښانه دي. لیکوال د پاکستان په حواله لیکي چې پاکستان ته بیا په کوټه شورا اثر اچولو کې زیاتره له دې وجې مشکلات دي چې د طالب قومندانانو ترمنځ داخلي اختلافات شتون لري. د لیکوال په وینا دویمه خبره دا ده چې د کوټه شورا طالب قومندانانو پرتله پاکستان پر حقاني ډلې زیات اثر لري او د هغې له افغان حکومت سره د نیغ په نیغه خبرو په لړ کې پاکستان مرسته کولی شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ته اوریدونکو سوخت شوې دي د 19 خبرونې د تاریخ پاڼه. نننې خبرونه کې به تاسو د خیبر درې پاړه معلومات وره. د خبرونه سم همکار خالد خان جوړ کړی دا راسي چې ورته غوښ شو.
ګران اوریدونکو د پښتنو یا افغانانو د تاریخ، کلتور، ادب، کاروبار یا جنگونو په حقلا چې کله هم خبره کیږي نو د دره خیبر ذکر به خامخا چیرل شي، کوم چې د موجوده افغانستان او پاکستان او د تیر وختونو هندوستان او منځنی ایشیا ترمنځ د تلو راتلو لنډه او اسانه لاره و او ده. نن به د تاریخ پاڼه پروګرام کې د خیبر درې تاریخي، عسکري او کاروباري ارزښت په حقلا معلومات درکوو او دغه هڅه به کوو چې په دې غریزه لار د کوم وخت نه انسان تګ راتګ پیل کړی دی او په دې دره کوم حملاور، کامونه او بادشاهان تیر شوي او قبضه شوي وو. دا به هم د تاریخ استادانو او پوهانو سره خبره کوو چې په دې دره کوم کامونه آباد دي او دغه موجوده سړک او د اورګاډي پاتلې د چا په وخت کې او څنګه جوړه شوې ده. دغه شان د خیبر په دره یا لوی سړک تاریخي ځایونه او کلاګانې لکه علي مسجد، جمرود او شګې کلا او نور لرغونی آثارو په حق لبه هم خبرې کوو. دا پیښور ښار نه قبلې اړخ ته د خیبر ایجنسۍ جمرود سیمې نه تر تورخم پولې پورې دغه د تاترې غرونو کې 1.5 میله لار یا درې ته دره خیبر ویل شي او د تاریخ کتابونه او مورخین وایي چې زرګونه کاله وړاندې انسان دغه لار د تګ راتګ او کاروبار او بیا وروستو حملهورو په هندوستان او پیښور قبضه کولو دپاره استعمال کړی ده. دا فارس بادشاه سایرس او دارا نواخله، سکندر اعظم، موریا او کوشان خاندان جاوید هونز، محمود غزنوی، چنگیز خان او تیمور، نادرشاه، مغولو، افغانانو او بیا انگریزانو په هندوستان یا د هندوستان نه په کابل د حملو په توګه د خیبر دره استعمال کړی ده. او دا خبره هم د تاریخ نه ثابته ده چې د هندوستان نه د بت مت مذهب چین ته دا خیبر پلار او بیا هندوستان ته اسلام په دغه دره راغلی دی. د دنګ غرونو په مینس کې تاو راتاو او ښکته پورته لار چې څومره زرګونه کاله وړاندې د اهمیت وړ وه، نو هغه ارزښت یې نن هم شته او د پاکستان او افغانستان د دولتونو او اولس ترمنځ د کاروبار او تګ راتګ یوه لنډه او اسانه لار ده. دا چې دغې درې ته د خیبر نوم کله او ولې ورکړل شوی دی، په دواب کې د پېښور پوهنتون د تاریخ څانګې استاد پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال وایي چې په عبرانۍ ژبه کې خیبر کلی ته وایي، او د دنګ غرونو په مینس کې دغه دره د یو کلی سره مشابهت لري، نو ځکه ورته د خیبر نوم ورکړی شو.
د دې د نوم حواله سره مختلف رائے دي. محققین چې چا په دې باندې تحقیق کړی دی، هغې وایي چې یو خو دا د عبرانی ژبې یو ټکی دی خیبر، چې د هغې مطلب او معنی راځي کلا. نو دا علاقه چونکې د کلا په شکل کې دا ګیر چاپېره ترې نه غرونه دي، او دا کومه لاره خصوصا خیبر پاس ته ورته مونږ وایو یا دره خیبر ورته وایو، نو دا تقریبا د یو کلا شکل اختیاری. نو د دې حوالے سره د دې مناسبت سره د دې نوم خیبر ورکړل شو. ډیر خلک دا هم وایي چې کله خیبر په عربو کې فتح شو، نو د هغې اطلاع چې کله دلته راغه، نو د دې خلکو د هغې فتح مناسبت سره دې علاقې ته خیبر نوم ورکو.
پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال د پېښور پوهنتون کې د تاریخ استاد دی، او هغه خپل پیچ ڈی یا د ډاکټرې سند د خیبر په دره په څېړنو نه پس ترلاسه کړې ده، او دغه مقاله او څېړنه هغه په 8 کالو کې پوره کړې ده. نن پروګرام کې به ډاکټر جاوید اقبال سره دره خیبر باس کو، او دغه شان د انګریزي ژبه کې په خیبر دره باندې د یو بارني لیکوال او مورخ پیدي ډورته لیکلی شوی کتاب دی خیبر پاس نه هم اوالی اخلو. ډاکټر جاوید اقبال په وینا زرګونو کاله وړاندې آریا کام په دې سیمه آباد و، او دا خیبر درې د تلو راتلو دپاره استعمال کړی ده. هغه وایي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوشا 1500 کاله وړاندې چې کله په فارس یا موجوده ایران کې سایرس او دارا باچایانو نو د خیبر په دره حملې کړي دي، او دغه ټوله سیمه یې خپل ولکه کې اخیستې وه.
آریا نسل چې کوم خلک و، هغه په دې لاره باندې هندوستان ته، موجوده چې کوم هندوستان دے یا پاکستان او بنگلہ دیش، او دا ټول چونکی یو علاقہ وا جنوبی آسیا چې وته موږ وایو، نو دې تغیر غلی دی په دې لار باندې. د دې نه مخکې هم چې کوم دی هغه تاریخ، هغه چونکه ریکارډ نه دی، نو دا غي موږ سره تاریخی حوالہ نشته. بیا د دې نه پس کوم وګورو، نو دا علاقہ د ایرانی بادشاہ چې کوم بو فارس به وتا هغه ټایم کې ویلو، یا پرشیا به وتا په انګریزه کې ویلا، بیا وروسته وته د ایران نوم ورکړل شو. دا غي چې کوم مختلف خاندانونو حکومت تیر شوی دی، په هغه کې دا اغا منشی خاندان وته یاد، یا اکیمنایت خاندان وته په انګلیش کې وایي. بیا غي نه بعد د ساسانیانو حکومت تیر شوی دی، داغی ایسو دا علاقہ.
په کال 320 قبل مسیح کې الیگزینډر دی گریٹ یا سکندر اعظم چې کله د یونان نه واخله تر فارس پورې ټوله سیمه قبضه کې واخیسته، نو هندوستان یا ګندارا باندې د قبضې په غرض هغه په خپل د باجوړ او دیر پلار اباسین غاړه پورې راغلی، خو داغه ځینې جرنیلان د خپل لخکرو سره د خیبر په دره راتیر شوی، او بیا چې کله 3 کاله پس سکندر اعظم خپل وطن ته واپس لاړو، نو د تاریخ کتابونه وایي چې انډو گریک یا باختری یونانیان په دې سیمه خوشا 200 کاله حکومت کړی دی، او دا خیبر دره د هغوی په ولکه کې پاتې شوی ده.
او بیا که موږ لږ نور مخکې راشو په تاریخ کې، نو دا چې کله بیا یونانیانو حمله وکړه، سکندر اعظم دلته راغو، نو هغې په خپله خو د دې درې نه نه دي تیر شوي، هغې لاره مختلفه وه، خو د هغه د فوج یو حصه چې کومه ده هغه په دې دره باندې د دې لارې نه تیره شوې وه. هغې چې کله دلته خپل فتوحات مکمل کړو واپس لاړو، نو خپل یو دوه درې جرنیلان د هغې دلته پاتې شو چې هغې په پېښور او د کابل پورې مختلف علاقې وې، په هغې باندې باګرام به وته هغه ټایم کې ویلو. نو په دې د هغې حکومت تیر شوی دی، د یونانیانو نو
خو بیا چې د خیبر په دره د کوم کام یا تعذیب لرغونی آثار موندل شوي دي نو هغه د کوشان خاندان سره تعلق لري. چا چې دویمه پیړۍ نه تر پنځمه صدۍ پورې دلته حکومت کړی او په دره خیبر د اشوکا او کنش باچا د وخت سټوپا او نور نښې نښانې ملو شوي دي. پیدي ډورتي په خپل کتاب د خیبر پاس کې وایي چې د کوشان خاندان په وخت کې بد مت د هندوستان نه د خیبر په دره منځنی ایشیا او بیا چین ته رسیدلی دی. ډاکټر جاوید اقبال د دغې دور او د دره خیبر باندې موندل شوي د بد مت لرغوني آثارو په هکله وایي.
خو بیا د بد مت د دې مذهب د اشاعت دپاره اشوکا دلته ډېر غټ کار کړی دی. په دې دره کې دوه سټوپاس دي چې هغه د دې بد مت یادګار دي. یو چې کوم دی هغه علي مسجد سټوپا وایي چې هغه تقریبا ختمه ده، هغې سره بنیادونه پاتې دي او نور سټوپا نشته دی. او بله چې کوم دی هغې ته خیبر ټوپ یا شپله سټوپا ورته وایي چې هغه د کټه کوشته نه چې لږ مخکې لاړ شي د افریدیانو ورته کټ کوشته وایي، دې نه چې لږ مخکې لاړ شي سلطان خیل په نوم باندې د دې ریل ګاډي او سټېشنو دلته مخکې، نو هغې سره دا سټوپا ده چې هغه اوس هم د یو طرف نه بالکل ثابته ولاړه ده او یو سایډ چې کوم دی نه هغه ختم شوی دی.
دا کوشان خاندان نه پس وایډ هونز په پنځمه صدۍ کې د خیبر په لار په پېښور او ګندارا حملهور شو او دلته د بد مت ټول مذهبي ځایونه او ودانو ته لوی نقصان ورسولو. په لسمه پېړۍ کې سلطان محمود غزنوي په هندوستان ولس حملې کړې دي چې زیاتر پکې د خیبر په لار دي. ویل کېږي چې سبکتګین باچا چې کله د غزنی نه خپل د سلطنت پولې تر خراسان کابل او ګندارا پورې وغځولې، نو خپل زوی محمود یې د خراسان صوبې ګورنر وګرځولو. د پلار د مرګ نه پس محمود غزنوي د خپل رونو او سره نه پاتې سیمې فتح کړې او دغه شان په بغداد کې د مسلمانانو خلیفه نه ورته د سلطان لقب میلاو شو او بیا یې پرله پسې په هندوستان حملې وکړې. په هندوستان د محمود غزنوي حملو په هکله ډاکټر جاوید اقبال وایي چې د خیبر درې نه علاوه هغه د افغانستان نه په بیلابیلو لارو په هندوستان حملې کړې دي.
محمود غزنوي حملې په مختلفو لارو باندې شوې دي. هغه د درې خیبر په لاره باندې هم داغه حملې شوې دي، خو هغه نورې لارې هم استعمال کړې دي. هغه د دینا جنوب طرف ته چې کومې درې دي افغانستان او پاکستان ترمنځ، لکه مونږ خو ذهن دا جوړ دی چې افغانستان او پاکستان ترمنځ دا دره خیبر او دا ګومل پاس او ټوچی او دغه یو څو دغه دي، خو د امریکې چې کوم د سیارې نه اخیستل شوي تصویرونه دي نو هغې مدد سره هغې وایي چې دې تقریبا 315 لارې دي په دې غرونو کې چې هغه افغانستان او پاکستان سره خپلو کې ملاوي. نو د محمود غزنوی ریکارډ چې کومې حملې دي هغه کې درې یا څلور په دې درې خیبر باندې شوې دي، نورې په دې نورو لارو باندې هغه راغلی دی.
دا خیبر درې د چنګیز خان او تیمور په شان چابر او ظالمان حملاور هم لیدلی دي، خو بیا دغې درې ته د مغولو سلطنت مشر زیر الدین بابر په وخت کې ډېر اهمیت حاصل شو کله چې په پېښور، کابل او دلی باندې د مغولو بادشاهي وه. هم په دغه دور کې د خیبر په دره یو لار یا سړک جوړ شو او دغه شان د حکومت چارواکو او ځواکونو سره سره د خیبر دره د کابل او پېښور په مینځ کې د تګ راتګ او کاروبار یو لویه لار جوړه شوه. دا ځایي خلکو ملاتړ ترلاسه کولو دپاره هم د مغولو په دور کې دوی ته محصول او قافلو ته تحفظ ورکولو په سبب وظیفې ورکول پیل شو.
د مغولو په دور کې بیا دا علاقه پراپر د مغولو د دور حصه جوړه شوه چې د مغولو دلته هم حکومت و او افغانستان کې هم د هغې حکومت و. نو دا یو ډېر اهمیت والا لاره وه د هغې دپاره چې د دې لارې په توسط سره هغې ډېر په اسانه باندې اخو هم تلی شو، دلته هم راتلی شو. د دغه دور کې کوم ګوګورو حملې هم شوي دي، لکه د سلاطین دهلی په دور کې چنګیز خان راغلی دی، هغه خپله حمله کړې.
په کال 1928 کې چې کله احمد شاه ابدالي د نوې افغانستان بنیاد کېښو نو پېښور یې اهم ښار او صوبه وګرځوله. دا پېښور او کابل چې د دوراني دور د حکومت مرکزونه و د خیبر درې اهمیت نور هم سیوا شو. او غالبا چې دغه شعر هم د دغه وخت په هکله ویل شوی دی چې دا خیبر دره خولار د تلو راتلو ده، په کابل او پېښور کې افغان یو دی.
احمد شاه بابا خو د لرو برچ څومره پښتانه نو د ټولو بابا هم دی او د ټولو خپل بادشاه هم منلو. نو د هغې دور کې چې کله هغې بادشاه شو افغانستان وجود کې راغو د یو ملک په حیثیت سره، نو هغه ټایم کې تر پېښور پورې علاقه چې کومه وه بلکې تر اټکه پورې دا د هغې د حکومت حصه وه او دوه دارالخلافه وې، یو کابل وه او یو چې کوم دی نو دا پېښور. دا طریقه چې کومه ده دا طریقه کار بیا د تیمورشاه تر دوره پورې موږ وینو چې جاری پاتې شو، ایون د شاه شجاع تر ټایم پورې.
دا هندوشاهی او موریا خاندان نه علاوه د خیبر دره زیات تر حملاورو په هندوستان د حملې په توګه استعمال کړې ده، خو بیا تاریخ موږ ته داسې وخت هم ښایي چې دا پېښور نه سیکانو په خیبر او انګریزانو په دغه دره په کابل او افغانستان حملې کړې دي. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې په کال 1324 کې سیکانو پېښور فتح کړو خو دوی چرې هم خیبر دره په خپله ولکه کې نه واخیستې. دغه شان انګریزانو هم د خیبر په دره خو مورچې او کلی جوړې کړې دي، خو په مکمل توګه دغه سیمه په لقبضه کې نه واخیستې. د انګریزانو، سیکانو او افغانانو په منځ کې درې لوی جنګونه شوي وو چې د لږ وخت پورې په کابل د قبضې وروسته انګریزانو ته ماته او لوی نقصان رسول شوي وو. د دغه جنګونو او شخړو په هکله پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال وایي
درې جنګونه شوي دي د انګریزانو د افغانستان چې کوم حکمرانانو د هغې ترمنځ. لومبی انګلو افغان وار یا انګریزانو افغانانو چې کوم جنگ شوی هغه په کال 1328 نواله تر 1340 پورې دوه کاله دا جنگ تیر شوی دی. نو دغه دوران کې چې لکه څنګه ما وویل چې شاه شجاع سیکانو او انګریزانو دی خپل یو الاینس جوړ کړو، نو د دې فوجونه چې کله تیرېده نو سیکانو انګریزانو له ده اجازت ورنکړو چې زموږ د علاقې نه تاسو تیر شئ. نو په دې دره خیبر باندې صرف د سیکانو او د شاه شجاع فوج تیر شو او انګریزانو چې کوم دی نو بیا د جنوب طرف ته چې کوم نورې لارې دي په دې غرونو کې په هغه لارو باندې هغې افغانستان ته لاړو. بیا چونکې وروسته دا علاقه انګریزانو بیا برای راست په خپل حکومت کې واخیسته او د هغې اقتدار جوړ شو، نو په دویم افغان جنگ کې بیا موږ ګورو چې د انګریزانو فوج هم په دې لاره باندې زیات تر تیر شوی دی.
دا خیبر درې دواړو اړخو ته د افریدیانو شپږ قبیلې آبادې دي او ویل کېږي چې د مغولو او انګریزانو دور کې خو به دوی ته دا قافلو د تحفظ او د لار محصول ورکول شو، خو بیا د دې نه وړاندې هم دوی په دې لار د تیرېدو پیسې اخیستې دي. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې د غذایي خلکو چنګیز خان او د ایران بادشاه نادرشاه هم نه دي معاف کړی، هغوی ته هم په دې لار د تیرېدو په وخت کې سخت خنډان جوړ کړي وو او د هغوی نه هم د پیسو غوښتنه کړې وه.
دا لار د هغې د آمدن ذریعه وه، نو په دې به چې هر څوک تیرېده هغه چنګیز خان دی هغه هم نه دی معاف کړی. د هغه فوج دلته کې هغې رئیسار کړو او هغه دومره غصه دي ځینې تللی چې واپس راغو نو هغه دلته ډېر قتل عام هم بیا کړی په واپسۍ کې. دغسې که موږ وګورو نادرشاه افشار د ایران دومره زبردست بادشاه چې په دې ټوله علاقه باندې د هغه حکومت او د هغه فوج چې کله تیرېدو هغه هم دلته یو میاشت پورې افریدیانو په دې علاقه کې رئیسار کړی وو او لارې ورته نه کولاوله تر څو چې هغه پیسې ورنه کړي.
اورېدونکو، نن مو درته د خیبر درې د تاریخي عسکري او کاروباري ارزښت په هکله معلومات درکړل او بله اونۍ به د دره خیبر په سړک او د اورګاډي پټلۍ او په دغه لار د جمرود کلا، علي مسجد او نور لرغوني آثارو په هکله معلومات درکوو. تر هغه وخت پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکړو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلي نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنیغه جواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.